رښتینی خبرې
روکو راست
سپینی خبری
روکو راست
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه ده د سپین خبري یا روکو راست پروګرام اوریدو ته په خیر راغلی مننه چې د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي درنو ریدونکو د اپریل په 14مه چې د پنځشنبې ورځ ده د افغانستان گاونډي هیوادونه او روسیا په ازبکستان کې د افغانستان په وضعیت د بحث لپاره کانفرنس جوړوي. دا هیوادونه په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو زیاتېدل خپل امنیت ته خطر ګڼي او همداشان د افغانستان په وضعیت باندې هم بحث کوي او غواړي په دې برخه کې هڅه کوي یو ګډ دریز غوره شي. مخکې هم کانفرنسونه دایر شوي دي خو وګورو چې دا ځل به د دې کانفرنس نتیجه څه وي. د افغانستان د بحران د حل لپاره به څومره ګټور وي.
شنوندای عزیز، احد عزیزاده هستم. خوشحال هستم که بازم با تقدیم برنامه روکو راست سپین خبری در خدمت شما قرار داریم. موضوع برنامه امشب همونطور که از امکانم شنیدین روی چهارمین کنفرانس وزیرای کشورهای همسایه افغانستان، چین، ایران، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان اختصاص دادیم. آیا سوال مهم دیست که آیا تدویر چنین کنفرانس ها برای حل بحران افغانستان چه تأثیر داشته خواهد داشته باشه و چقدر سودمند خواهد باشه؟ این موضوع رو با دو تحلیلگر عزیز و مهمان گرامی ما به بحث میگیریم، ولی قبل از اینکه با مهمانان خود صحبت آغاز بکنیم یک جای با شما به اخبار افغانستان منطقه و جهان گوش میدیم.
السلام علیکم، زنزرانی یوسفزیم. تاسو خبرونه اوري. د طالبانو د حکومت بیان د دوشنبه په ورځ یعنی نن په مسجد الاقصی د اسرایلی سرتیرو هجوم وحشیانه وبلو او هغه یې په سختو ټکو وغندو. ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ په خپل ټویټر باندې وویل چې اسرایلی عسکرو لخوا د بیت المقدس په اقصی جماعت کې په مسلمانانو مونسکو چې د زیبي او شوي چې لامل لسو ډیر فلسطینی مونسکون کې ټپیان او د سلور سو په شاوخوا کې ونیول شول. مجاهد د اعلامیې په دوام کې ویلي دي چې اسلامي امارت د وحشیانه برید په تر ټولو کلکو ټکو غندي او بشري ضد جنایت بولي. په مقدسه ځایونو او بې دفاع خلکو برید او د هغوی سره تاوتریخوالی د نړیوالو اصولو خلاف او غاصبو اسرائیلو لخوا یو ظالمانه عمل دی. د طالبانو دغه ویاند هم دغه ډول د مسلمانانو نه غوښتي دي چې د مظلومو فلسطینیانو د حقونو نه ملاتړ وکړي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما د طالبان د بند د پوهنتون د استاد زکریا اصولي او د ښځو د حقوقو د فعالې نرګس سادات ته خوشی کېدو د رپورت هرکلی کړی دی. یوناما نن دوشنبه اپریل 10مه په ټویټر کې لیکلی دی چې لا هم افغانستان کې د حقوقو د مدافعینو په ګډون چې د ښځو او جنو د حقوقو په اړه غږ اوچتوي د مدني ټولنې د فعالانو د خپل سرو نیولو په اړه اندېښمنه ده. یوناما وایي ځینې نیول شوي کسان داسې دي چې څو میاشتې کېږي تماس هم ورسره نشته. د یوناما د دغه ټویټ مخکې د نرګس سادات میړه نن امریکا غږ ته تایید کړه چې ښځه یې خوشی شوې ده خو نور جزئیات یې ورنه کړل. طالبانو د هغې میړه ته ویلي چې ښځه یې د نظام مخالفه وه او په ټلیفون کې د طالبانو ضد ویډیوګانې او تصویرونه. د افغان الاصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی خانمې د طالبانو له غوښتي چې د روژې میاشتې په خاطر دې د هغه میړه د بند نه خوشی کړي. تفصیل زموږ د همکار شیرغور سنگناوري.
د بی پول خبريالانو بنسټ تر دې مخکې ویلي وو چې طالبانو مرتضی بهبودی د روان میلادي کال د جنوري د میاشتې په اومه په داسې حال کې چې غوښتلې د بهرنیو چارو وزارت څخه مطبوعاتي اعتبار لیک ترلاسه کړي طالبانو نیولای دی. د دې خبريال مېرمنې الکساندرا مستواجا د دوشنبه په ورځ د اپریل په 10مه چې د وري له 28مې نیټې سره سمون خوري پر خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د دریو میاشتو په تریدو سره لا هم ښاغلی بهبودی د طالبانو په بند کې دی او د هغه د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د د پاکستان پوز مطبوعاتي اداري اي اس پي ار په ویلامي کې ویلي چې تیر ورځ د جنوبي وزیرستان پر ازمک سیمه کې د وسلوالو سره پنخته کې یو پاکستانی عسكر وجل شوې ده. په ویلامي کې ویل شوې چې د فضل جانان په نوم وجل شوې پاکستانی عسكر د خیبر پختونخوا هنګو سیمه اوسیدونکي وو. افغان طالبان د اسلام آباد سره د پاکستانی طالبانو ٹی ٹی پی په مسلې کې مرسته کول غواړي، خدای په وس کې نه ده. دغه خبره د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د امریکا غږ افغانستان څنګه سره په یوې ځانګړي مرکې کې کړی ده.
موږ د طالبانو سره ډېرې ښې اړیکې لرو، په داسې حال کې چې ټول نړۍ کې هغوی منځوي شوي دي. یوازې یو شی چې موږ ترې نه خوښ نه یو، هغه د ٹی ٹی پی لخوا د افغانستان خاوره په پاکستان کې د فعالیتونو لپاره کارول دي. ز په خپل یو میاشت مخ کې د عیسای له مشر سره یو ځای افغانستان ته تللم. دا غوی سره مې په تفصیل سره خبرې وکړې. دا غوی ځینې محدودیتونه دي، خو غوی همکاري کوي او دا راته په څرګند توګه وویل چې غوی خپل خاوره د دوه د تړون په اساس د کومبل هیواد په ضد کارېدو ته پرېنګ دي.
امریکایي چارواکو د جمعې په ورځ وویل چې د امریکا د دفاع وزارت د محرم او اسنادو د افشا کولو تر شا خی روسیا یا روس په لور عناصر لاس ولري. د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت د محرم او اسنادو یو ټولګه چې د یوکرين نه نیولې تر منځني ختیځ او چین پورې د متحده ایالاتو د ملي امنیت رازونو پکې شامل دي، په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې. د موضوع د حساسیت له امله یو امریکایي چارواکي چې نه غوښتل نومي په رپورت کې ذکر شو، ویل چې ظاهرا یو چا دغه اسناد او عکس اخیسته او د ټلګرام په ټولنیزه شبکه کې چې سباندی 1500 میلیونه کارکونکو لري خبره کړې دي او بیا په ټوټر کې هم خبره شوې. د ګورنې او بیرنۍ خدماتو د خطر زنګ د ټلیفون لاري خبر ورکړی شوې چې یو کشته چې شاوخوا 300 کسان پکې سپاره دي د یونان او مالټا ترمنځ اوبو کې سرګردانه ګرځي. دا خبر روسله هغه خبريږي چې شمالي افریقا سره مدیترانه ته د مهاجرو د ورتلو کشته په کشمیر کې ناڅاپي زیاتوالی راغلی. د جرمني غیر دولتي موسسې سیوان انټرنیشنل په ټوټر اکاونټ لیکلي چې دوی دغه کشته د 200 سوداګریزو کشته سره نږدې موندلې ده. دوی زیاتوي چې د مالټا چارواکو کشته او د امر کړی چې د ګورنې د پاره د کوم اقدام کوي. او د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وویل د یک شنبه په ورځ د فرانسې په جنوب ختیځ ښار مونټ بلان کې د واورې د خوېدو له امله 3 کسان وژل شوي دي. د سیمه ایزو چارواکو په وینا 9 کسان هم ټپیان شوي. ویل کېږي د واورې اوږدوالی 1000 متره او پراخوالی 100 متره تر رسیدو. دا وو د دې وخت خبرونه.
نن او وضعیت
من او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو بیا هم ستړي مشي د سپین خبري یا رکو راس پروګرام اوریدو ته مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. مګر مخکې موضوع اعلان کړ چې نن په دې باندې غږیږو چې په ازبکستان کې د سمرقند په ښار کې د اپریل په 13 غونډه جوړیږي او دلته د مرکزی آسیا د هیوادونو او همداشان د روسیې په شمول د هیوادونو ټول غونډیږي. البته خارجه وزیران د افغانستان په مسلې باندې بحث کوي او چون د افغانستان دغه تازه حالات او روسیې او حالات ته په کتو دوی اندېښنه لري چې د دوی ملکونو ته به تروریستان ورننوزی الزبه فعالیتونه وکي، د مخدره موادو د قاچاق لامل دوی اندېښنې لري چې دا به ورته ستونزې پیدا کړي. نو دوی په دغه مسلو باندې بحثونه کوي او غواړي یو ګډ دریځ ولري او یو میکانیزم جوړ شي ځکه د دې مخکې هم غونډه شوې دي. نو به وګورو چې زمونږ ملمانه په دې برخه کې څه نظریات او څه تحلیلونه لري چې د اندېښنې څومره د توجیه وړ دي، دغه څه لوی اندېښنه په کار ده یا نه او چاره یې څه ده.
بله شنونده عزیزم، اونطور که شما شنیدین نظم کارم، موضوع امشب برنامه رک و راست سفین خبری را به همین موضوع اختصاص دادیم. ما دو تن از تحلیلگران دعوت کردیم که دعوت ما را پذیرفتن، ازشان تشکر میکنیم ولی مطمئن میخوایم شویم که با ما هستن. یعنی جناب دکتر حیدر عادل، تحلیلگر امور سیاسی، صدای ما را میشنوین؟ شما با ما هستین؟
بله، درود بر شما جناب حجزاده گرامی و همکار محترم شما و مهمان برنامه تان. بله صدارتدارم، صدارم شما.
ممنون از حضورتان. جناب بلال احمد فاطمی، تحلیلگر امور سیاسی، شما هم آواز ما رو میشنوین؟ با ما هستین؟
بله، سلام علیکم آقای عزیزاده. سلام احترام تقدیم شما و هر گرامی زیبا خادم و مهمان بسیار عزیز قدر دکتر صاحب حیدر عادل.
از شما هم تشکر که دعوت ما را قبول کردین.
مننه تاسو نه دواله درنه ملمانه شکر دو وخت راغلی دی. ښه خبره ده دواره ته. السلام علیکم، ستړي مشي. نو که اجازه دی وی سیده به ورشو سوالونه ده.
بله
سیده عزیز سه.
مهربانه.
نو درنو ملمنو ده خو سالورم کانفرنس نه چې جوړیږي د افغانستان په وضعیت باندې بحث کیږي. د افغانستان گاونډیان او روسیا په کې برخه اخلي او دوی په دغو اندېښنو باندې غږیږي چې مبادا د افغانستان نه د دوی ملکونو ته امنیتي خطرونه پیښ شي. اوس خو دی او اخر کې چې افغانستان کې پیښې زیاتې شوې، د داعش د سو حملو راپورټونه ورکړل شول، نو دوی په دې کانفرنس کې په همدې موضوع باندې غږیږي او ځینو نورو مسلو باندې هم بحثونه کوي. خو مهم سوال دا دی چې دا خوول کانفرنس نه دی، دا ځل به په دې کانفرنس کې د ټولو اندېښنو ته په کتو د څه کوم میکانیزم باندې خبره وشي، یا نه کوم میکانیزم به جوړ شي چې د دې مسلې حل سره څنګه کېدی شي، د کا خطرونه پیښیږي د غي مخنیوي وشي. موږ د خو رپورټونه راغلي دي، معلومه نه ده چې طالبان دې غونډه ته بلل شي وي یا نه. خو که بلل شي وي یا نه وي بلل شي، بیا هم خبره ده چې دا خطرونه د اندېښنې چې دوی لري څومره مواجه دي. نو که ستاسو اجازه وي اول به ورشو. عادل صاحب ته څنګه؟
حیدر عادل صاحب کوم ډاکټر صاحب؟ عادل
عادل که تاسو اول خپل نظر ورکړئ.
شما نظر شما را اگر داشتیم باز آقای فاطمی هم دمیخون مورد.
بله بسیار خوب. ببینین در ارتباط به حوادث اخیری که در حال انکشاف است در افغانستان و ما شاهد هستیم که منابع معتبر از کشورهای اروپایی به خصوص آمریکا در این اواخر سر و صداهایی را بلند کردن در ارتباط به حضور نیروهای مسلح مخالف به خصوص داعش که داره در حال تقویت است در افغانستان و سربازگیری میکنه از بین مردم افغانستان و حتی از کشورهای خارج هم گروه گروه داخل افغانستان میشن. به این لحاظ کشورهای همسایه افغانستان هم نارامی‌های معین خود دارن و ما شاهد هستیم که طی یکی دو دهه اخیر جنگ نظامی امروز با جنگ استخباراتی و بیشتر اقتصادی تبدیل شده. این به این معناست که کشورهای منطقه به خصوص اتحاد ببخشید روسیه یا اتحاد اوراسیا در مجموع اینها نفوذ همه جانبه از سالیان متمادی در منطقه دارند، به خصوص در افغانستان که یک مدت طولانی در حدود یک دهه یا ده سال شوروی وقت در اونجا حضور داشت و با جغرافیای افغانستان بلدیت دارن، آشنایی دارن، از همزمان با او با افراد اشخاص مختلف هم روابط استخباراتی دارن. اما تو پاکستان دست باز در مسائل در افغانستان داره، ایران هم چنان و کشورهای آسیای میانه در کل. خلاصه ای که اینها از طریق این چینل ها میدانن که چی حوادث در حال انکشاف است در افغانستان و اینا میخواین جلوی وقوع حوادث پیش از این که اتفاق بیفته جلویش بگیرن و اوضاع را مدیریت بکنن. و این لحاظ این کنفرانس ها یکی پایی دیگر ظاهر میشه، صحبت های صورت میگیره، میتونه این صحبت ها تا حدود محصر باشه و تا حدود هم محصر نباشه. این به این معناست که همین کشورهایی که این تیپ کنفرانس ها را برگزار میکنن قسمی که شما دوستا بیان کردن چهارمین نشست است که ظاهر میشه و ولی نتیجه کلی و نهایی که جوابگوی خواسته های کشورهای منطقه و همسایه باشن نبوده و نداشته و هر روز اوضاع در افغانستان بد شده میره، سر و صداها زیاد شده میره، نارامی ها زیاد شده میره و ما شاهد هستیم که امروز از طریق رسانه ها ده کشور به اصطلاح جهان سیوم بعض منابع بین المللی بررسی کردن از لحاظ جرایم و جنایات جنگی که افغانستان مقام چهارم گرفته. این به این معناست که یعنی هیچ نوع امنیتی در افغانستان نیست. نارامی ها هست، خانه جنگی ها هست، کشت و کشتار هست، زندان ها، زندانی ساختن هست، تهدید ها هست، ولو از جانب طالب هست یا ولو از جانب گروه های مخالف مسلح دیگه هست. از این لحاظ این نشست ها هم دو جنبه داره. یکی که ظاهرن میخواین برای طالب ها گوشزد بکنن که گویا ما مترصد اوضاع هستیم، اوضاع تحت کنترل ماست و ما شما را منظم آگاهی میدیم که بر اوضاع مسلط باشید. مسئله دوم یک نوع ترس وجود دارند. میخواین طالب ها را تقریبا در یک تعامل نگاه بکنن که یعنی گویا ما اگر شما را به رسمیت نمیشناسیم ولی در تعامل با شما هستیم، وقتی که شما رسما دعوت میکنیم یعنی گویا ظاهرا یک نوع رسمیت شناختن است و میخواییم با شما روابط داشته باشیم، یا اگر دیپلماتیک روابط سیاسی و دیپلماتیک نداریم اما روابط اقتصادی داریم، روابط اجتماعی داریم و ده ها مسئله دیگه که گویا اینها را به یک نوع دوستانه نگاه بکنن، حفظشان بکنن که نشه فردا یک حادثه اتفاق بفته و اینا از کنترل خارج شوند و در دستر بزرگ برای منطقه شوند. به این لحاظ این دو جهت مسئله میتونه بیشتر اهمیت داشته باشه در همین نشست هایی که اتفاق میفته. از جانب دیگه ما شاهد مسئله دیگه هم هستیم، قضیه اوکراین است. اگر مسئله اوکراین طبق خواست روس ها به اصطلاح به پایان برسه و گویا اینا از رای جنگ غلبه حاصل بکنن، از این لحاظ هم این کشورهای آسیای میانه و در رأس از اینا روسیه ناراحتی های معین خود داره که نشود که از طریق افغانستان گروه های دیگه تروریستی تحریک شوند، حتی خود طالب ها در این قضیه تحریک شوند و حملات را از طرف جنوب روسیه یا جنوب کشورهای آسیای میانه که شمال افغانستان به اصطلاح اینا این جنگ ها را سرعت ببخشند و داخل این مناطق شوند و اینا را تحت فشار نظامی قرار بدن.
من نه حاضر ایدر سه بگورو چه زمان قبل میلمه فاطمی سیب محترم سه نظر لری هم دقه برخکی. فاطمی سیب
بله سلام مجدد تاسو طولتا دی اجنډا دی پروگرام په اساس چې کوم خبر د تاس د راپورټر د خوانه راغلی دی چې سرګی لاورو به په دې مجلس کې چې اشتراکي په څه باندې خبرې کوي، که موږ تاسو هغې متن ته وګورو هلته موږ ته واضح دوه ټکي پکې غیب دي، ځکه چې بحث په دې کنفرانس کې چې ټولو ته معلومه ده هغه به یي مواد مخدره او تروریزم مګم د دې په دې اعلامیه کې یا په دې سریزه کې چې راغلی هغې کې دوی لیکلي چې د دې غونډې ګډونوال به د افغانستان د سیاسي جوړجاړۍ د پرمختګ او په دغه هېواد کې د بشري او ټولنیز اقتصادي وضعیت د ثبات لپاره د سیمه ایزو همکاریو د لا زیاتو ګامونو په اړه خبرې کوي، او په دې غونډه کې به د کابل د په ګډون د پخوانیو تړونونو پر بنسټ له افغانستان سره د ترانسپورتي او انرژي د پروژې په تطبیق خبرې وشي. یعنی کاملا دی دا یو اقتصادي، تجارتي او سیاسي
کانفرنس
خودلی در حال چې واقعیت دا نه دی. واقعیت دا دی چې تاسو به وګورئ دا د اوس لاندې لسم نه دی راغلی. تاسو به وګورئ چې اولین څوک چې د افغانستان په اسلامي امارات باندې ګواښ کوي ووار به کوي هغه به پاکستان یا پاکستان به وایي چې زما خاورې ته خطر دی، د تروریزم د خوانه او په منطقه کې حالات څنګه دي باید د دې جلوګیری وشي. دویم نه مملکت چې هغه به خواشینی ښکاره کوي د ترهګریز مسایلو نه هغه به چین، دریم به چې ښکاره کوي هغه به منځنۍ اسیا د ملکونه په شمول د روسیې. په لهذا بحث چې کوم شی دی او اعلانونه چې دی علني کوم یو کوي دا سره توپیر لري. درسته ده چې دوی به په بشري مرستو باندې خبرې وکړي، درسته ده چې دوی به په اقتصادي او په تجارتي خبرې وکړي، مګر موږ تاسو معلومه ده چې په بشري ساحه کې کوم کومکونه چې تر نن افغانستان سره په تېر نولس میاشتو کې شوي دي او یا پس له دې کېږي، یا د اروپا نه دي یا د امریکې نه دي، نه چین کړي دي، نه روسیې کړي، نه منځنۍ اسیا کړي، نه
پاکستان. بله
دا یو واقعیت دی سره دي چې موږ وایو چې امریکا یو دښمن راغلی او اشغالګر، مګر کومکونه بشری هم دی خلکو کودنیم کی او پرونیم کړی دی اروپای کړی دغه روسیه او دی نکی په ټول دی دینونه سمیاشه کې کتابه دی چینایانو کومک ته وګوري ونی میلیون ډالر کومک کړی دی د پښ لاغه نه دی هیڅ کومک نشه دی روسیه مغه په 50000 ټنه خوراکي مواد نه پاس دی روسیه کم یو بل کومک دی دا کچته دی واقعا وغواړي چې په منطقه کې د دې غاجمونی ثابت شي او د دې روابط ټینګ شي او دغه حالات د څنګه حالت نه ووځي د دې فعالیت او د دې اشتراک نسبت د غربي نړۍ نه باید خاطی زیات وي. اولین شی چې دی باید کړی وي چې نن ځکه چې دې ته دا خبر خو موږ په لونه سمشه مخکې ورکړو چې په منطقه کې داعش وجود ونم لري امریکای د څه جوړي لپاره دې د امریکا پلان دا دی چې د داعش جنگ باید د یوغور او د روسي خواته لاړ شي. د دې پلاغو او نن هغه دغه په موافقه شي ویلي بل روسان وای چې د دې سټلایټ نه دا ښکارا کیږي چې په حدود د وزره ترولین زره کسانه پورې د عامو په سین په غاړه د منځنۍ اسیا ته لیتاري سره دلته ځای په ځای ښکارا شي ویلي زما په نظر کې چې څه دې ته واقعا دا شی ښکارا شوی دی به په دې شي باندې خبره وکړي د راز دې ته چې آیا دغه غونډه چې د افغانستان کې شته ځکه چې د دې کم سریزه چې ما تاسو دې ویل چې دا بیان ورکړي بیان کې د ښکاری چې د افغانستان په شمول د افغانستان په شمول خو په دې کانفرنس کې به د افغانستان ناس وای ځکه چې کوم ګډون کې چې افغانستان ناس نه وي هغه ګډون نتیجه نه ورکړي ځکه چې طالبان په رسمیت پیژندل شوی دي کنه پیژندل شوی یا نړۍ خو د فینن د کابل حاکمه قدرت دی او حاکمه قدرت سره به ته خبره کوي چې د امن خبره وکړي د تروریزم خبره وکړي کته دې هغه ډله چې حاکمه د فخوره او د غیږی نه تاسو خطر متوجي دي ته هغه سره خبره شریک نه کی نو په لحاظ الله را دي هل څنګه پیدا کیږي شي لاره دي هل به هغه وخت پیدا کیږي چې هغه سره چې ادعا پی لري چې ته زما مدعی یې ستاسو خوره نه ماته خطر دی داعش ما خواته راځي زما صبات او زما امنیت خرابوي ته به هغه سره کینی خبره کوي کله چې خبره کوي ته به هغه سره لارې چارې لټوي چې څنګه دې مندې وي او د دې لارې چارې اسانه ده د دې د اسلامي امارات دعوت کړې وې د کانفرنس ته په دې کې کېنولې ټول خپل هغه دغه چې مشکلات دی او سره شریک کړې وې چې دغه خطر مونږ ته دی او د دې سره مونږ سره تاسو همکاري کول شي یده شي او تفاهم ته دی رسیدلې وې لکه څنګه چې ما پرون خپل صحبت کې تاسو سره ویلې چې په سوریه کې د امریکایانو داعش تقویه کوو کله چې روسي تسلیم ونیو او امریکا ته ویل چې خاطی چې وهې تی نشواله زی و هم او واقعاً د سټلایټ په ذریعه کوم پوینټونه هغه وال پر امریکایانو خطا شو او داعش د غیظ نه دي سیمه افغانستان ته منتقل کړ زما په نظر روسانو دغه قوا حدود 1500 تنیس ډلې په سرحد کې لیدلې باید اسلامي امارات سره کینی خبرې وکړي او هغه ته وایي چې تاسو په ګډون سره دغه ځایونو کې دغه خلک دي زی و هم او دا صفه کوم یعنی باور په خدای وکړي که چېرته روسیا هم دغه د عمل چې په سوریه کې تکرار کړي او په افغانستان کې تکرار کړي دغه داعش به په نام سره په منطقه کې نه د دې مصیبت نه به دغه د دروغ دعاګانې چې پاکستان یا بل څوک یې کوي دا به هم د منځه لاړ شي چین به هم ترېنه بېغمه شي روسیه به هم ترې بېغمه شي او همدغه امریکایان چې دغه نیابتي قوه یې د پاکستان په ذریعه جوړه کړې او د افغانستان سره رالېږلې ده بیا به مجبوریږي چې دا به د دې انتقالۍ یو بل دي ته خوښه چې به ایران ته وړي خوښه چې بیا فرزن بېرته ما کشمیر کې تربیه کوي هلته وړي خو دوی به مجبوریږي زما په نظر دې ته لازم همدا ده چې روسیه دا رقم یو اقدام وکړي
ګټه یې په همدې کې ده د روسیه د ټولو ملکونو ګټه په همدې کې ده
د دې ټولو ګټه په دې کې ده چې مشترک یو تصمیم ونیسي او په هغه اسلامي امارات
داخلي
دا داخل نه کی هر نوع تصمیم چې ونیسي ګوري که فرضاً دې تصمیم ونیسي چې دا نقاط وایي کدی چې ته د رضایت د امارات اسلامي شامل نه دا تخطی دي قوانین بین الدول ده د افغانستان په خوره باندې تجاوز ده
بله ډاکټر صاحب
د دې لپاره چې دا مسله د تجاوز د قوانین بین الدول ده منځ لار شي دی باید قوی حاکمه د کابل څوک دي طالبان دي هغه سره باید خبر وکړي ولو که پر رسمیت نه دی پیژندل شي مګم دا هغه نظام په فیلیپ افغانستان کې د دې پلاس کې ده کنټرول د خوره د دې پلاس کې ده هوا ته د امریکایانو نه قوی ده په دې چې کله امریکایان شل کاله دلته په خپل امریکایانو سیګار به راپور ورکوو چې د ورځې خونه 50% د افغانستان خوره او د شپې د خونه 80% زموږ په کنټرول کې نه دي تر هغه چې طالبانو کې دا شی نشته خپل غربیان هم راپور ورکوي نړۍ راپور ورکوي چې 80% تر 90% خوره کامل نه دي په کنټرول کې ده یو نظام دی او حاکمیت قائم دی هغه تشنج د دې په مقابل کې نشته جبهه مقاومت چې صرف په نامه باندې یادول دغه نه کیږي وجود نه لري په افغانستان کې صرف دغه بیرون کې په میډیا باندې دغه خبرې روانې دي دغه کومه ساده افغانستان کې نشته او کوم کار کوم کاروي چې دوی کړی دا هغه کوم خطر چې موجود دی د داعش نه موجود دی او داعش د منځورو لپاره کدي واقعا لاس لاس شي د دې مې زولل او هله کوم مشكله خبره نه ده او منتخب دې مصیبت نه خلاص شي او دا کوم بهانه چې افغانستان ته نیول کیږي چې ترهګری په افغانستان کې استحکام پیدا کړي دا بهانه به بنوملي هم د مې زلاله.
بله زنده باشین، تشکر فاطمی صاحب از توضیحات شما. ډاکټر سبادل، آقای فاطمی گفتن که در صورت که طالبا دعوت نشده باشه، که طالب تایید نشده که اونا دعوت شدن یا نشدن، تخطی از حقوق بین المللی است. به نظر شما یک کشوری که به مشروعیت داخلی و خارجی نداشته باشه، ایر شرکتشان و یا عدم شرکتشان میتونه تخطی از حقوق بین المللی شمرده شود؟
بله، حرف شما در این مسئله بسیار بجا و دقیق است. تخطی گفته نمیتونیم، به خاطر اینکه که حوادث طور انکشاف کرد بعد از به اصطلاح قرارداد بگوییم یا پروتکل دوحه که متاسفانه رئیس جمهور برحال افغانستان آقای اشرف غنی اونا در آخرین لحظه ها و در آخرین دقایقی که باید از پایتخت افغانستان دفاع میکردن و حمایت میکردن، اونا خودشان فرار کردن و این به اصطلاح قدرت رها کردن و طالبا آمدن و ریاست جمهوری را اشغال کردن و اعلان کردن که گویا ما در سراسر افغانستان تسلط داریم و ما قوای بیگانه هم نیستیم، ما افغانا هستیم در حقیقت. و همین توافقنامه دوا هم نشان دهنده ازی بود که گویا آمریکا با جمع متحدین و ناظرایی که از چند کشور دیگه هم در این توافقنامه در لحظه توافقنامه را که امضا میکردن حضور داشتن، نشان دهنده ازی بود که اینا گویا با یک گروه مربوط به کشور افغانستان از یک بخش جنگی از اونا میخواین این مسئله را امضا بکنن. اما ملل متحد در پلوی ازی بساحل، ملل متحد هم کدام فیصله را در ارتباط به این که طالبا حق سفر دارن ندارن اعلان نکرده، فیصله صورت نگرفته. بعضی از افراد اشخاص از اینا شامل لست سیاه هستن و یا این که برشان گفته شده که اینا که سفر به خارج از افغانستان ندارن، اون مردم این تعداد افراد اشخاص که در لست سیاه هست و یا این که ملل متحد برشان به اصطلاح سرحد تعیین کردن که از افغانستان نمیتونن براین، اگر اینا خارج سفر میکنن، در اون صورت ما میتونیم بگویم که این یک نوع تخطی از قوانین بین المللی هست. اما در صورتی که متباقی افراد اشخاص یا رهبرای طالبان در لست سیاه نیستن و ملل متحد هم ارتباط به اینا کنم فیصله را صادر نکرده، در اون صورت اینا حق دارن مطابق به قوانین بین المللی که سفر بکنن، برن در مجالس اشتراک بکنن، در کنفرانس‌ها اشتراک کنن یا هر چیزی که هست. اما در پالوی ازو ما شما می‌بینیم که نه تنها روسیه یا بعضی کشورهای آسیایی میانه یا همسایه ها مثل ایران، پاکستان و ترکیه در یک سطح پایین دیپلماتیک هم اینا مناسبات ایجاد کردن، نه البته در سطح سفرا، در سطح پایین به سطح کنسول یا سکرتر اول یا دوم اینا یک طرف مسئله. اما ما همزمان شاهد از این هستیم که بعضی از کشورهای اروپایی حتی آمریکا شارژ دافیرش در افغانستان امروز حضور دیپلماتیک داره و سفارتخانه های بعضی سفارت ها از کشورها باز هستند، کار میکنن. البته در سطح سفرا رابطه دیپلماتیک وجود نداره، اما پایانتر از او یعنی شارژ دافیر تقریبا میتونه بگویم که نمایندگی از یک مملکت میکنه در سطح معاون سفیر در حقیقت.
ولی عادل صاحب، فاطمی صاحب یک نکته جالب اشاره کردن، مورد گفتن که برای در مورد کشور یا حکومتی که شما صحبت میکنین باید خود از او حاضر باشه که باش امرش بتانین تفاهم کنین. سال اگر طالبان را امدفعه ای دور چهارم دعوت نکرده باشن، خو طرف مقابل وجود نداره که امرش بتانن قراردادای بکنن، تعهدات به تعهدات به یک دیگر برسن. با وجود صحبت شما، نکات نظر شما که تعاملات وجود داره، خب تا چه حد وجود داره ای که با گزارشات اکتفا میشه، که عملا چقدر وجود داره اوش هم قابل بحث است؟
درست است. این فاطمی صاحب بسیار عرض دقیق گفتن، تشریحات بسیار خوب دادن و طرحشان هم طرح بسیار عالی هست که گویا اگر میخواین از این معضله نجات پیدا بکنن مستقیما با خود از اینا باید با خود طالبا صحبت صورت بگیره، یا اینا در چنین کنفرانس ها حضور بالفعل داشته باشن. اما به پالوی از او، چون مسئله اینی باریکی های حقوقی یا قوانین بین الملل است، با اون لحاظ این کشورها زمانی که گرده هم جمع میشن و در ارتباط با مسئله افغانستان صحبت میکنن، یک مسلمشان است. از لحاظ قوانین بین المللی ما نمیتونیم بگوییم که در ارتباط به کشور دیگی که خودش حضور نداره یا به رسمیت شناخته نشده، اما در اونجا فیصله ها و یا صحبت های یا نقاط نظری میتونه وجود داشته باشه. چرا نی؟ میتونه وجود داشته باشه. اینا میتونن اما فیصله نهایی خود را مطمئنم هستم. همیشه وقتی که یک موضوع پروتکل میشه یا یک قطعنامه در ارتباط به این کنفرانس ها صادر میشه، او واضح که به مقامات طالبان انتقال میشه، روان میشه، فرستاده میشه و بر اساس گفته میشه که ما در این کنفرانس در ارتباط به شما و سرنوشت افغانستان و حفظ و یا تامین امنیت سرحدات افغانستان ما چنین صحبت ها مشترک داشتیم و به این فیصله نهایی رسیدیم. که اینا بیشتر برمیگرده با نشست خود از این کشورهایی که در اون کنفرانس حضور دارن و در ارتباط با سرنوشت خودشان تصمیم میگیرن و فیصله میکنن. میمونم مسائل اقتصادی که بخش از اون مسئله کمک است، بخشش مسئله تجارت است، صادرات و واردات است که با افغانستان صورت میگیره. فاطمی صاحب در این ارتباط هم نظریات بسیار خوب را ارائه کردن. اون مسئله جداگانه است و ما همین لحظه شاهد هستیم که صادرات هم بر افغانستان بسیار به سرعت وجود داره و واردات هم به افغانستان وجود داره، طوری که طالبان دیروز فریروز رسما اعلان کردن که از سال قبل کرده صادرات ما در پاکستان بیشتر است نسبت به واردات از پاکستان. یعنی این نشان دهنده تامین روابط اقتصادی با کشورهای همسایه یا در مجموع کل جهان است. سلامت باشیم. تشکر.
عزیز صاحب، خبرون و نوروز.
بله، شنونده عزیز، با شما یک جای به اخبار افغانستان منطقه و جهان گوش میدیم. با ما باشین و بعد از او صحبت با میمونای ارجمند خود ادامه میدیم.
سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم. توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. بر اساس اعلام اداره ملی زلزله شناسی هند، صبح امروز زلزله به شدت 4.1 درجه ریکتر در برخی مناطق افغانستان، پاکستان و هند احساس شده است. به گفته این اداره، مرکز این زلزله در حدود 86 کیلومتری فیض آباد، مرکز ولایت بدخشان افغانستان بوده است. این زلزله ساعت 7:23 دقیقه در افغانستان رخ داده و تا کنون از تلفات و خسارات احتمالی آن گزارش در دست نیست. همسر مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغان تبار، از حکومت طالبان خواسته است که به خاطر ماه رمضان شوهرش را از زندان آزاد کنند. مرتضی بهبودی با تاریخ 15 ماه جدی سال گذشته برای تهیه گزارش به کابل سفر کرد و 48 ساعت بعد، هنگامی که قصد داشت اعتبارنامه مطبوعاتی خود را از وزارت خارجه حکومت طالبان دریافت کند، بازداشت شد. همسر این خبرنگار روز دوشنبه 10 ماه اپریل در پیام در صفحه توییتر خود گفته است که با گذشت بیش از 3 ماه هنوز هم آقای بهبودی در بند طالبان است و سرنوشت وی هیچ خبری نیست. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. وزیر دفاع پاکستان گفته است که حکومت طالبان خواستار همکاری با پاکستان در مبارزه با طالبان پاکستانی است. اما به گفته وی حکومت طالبان در حال حاضر توانایی سرکوب طالبان پاکستانی را ندارد. خواجه محمد آصف در یک مصاحبه ویژه با سرویس پشتوی صدای آمریکا گفته است که با وجود تعهدات طالبان افغان مبنی بر مانع شدن طالبان پاکستانی از حمله به خاک پاکستان، تا هنوز از شدت حملات طالبان پاکستانی کاسته نشده است. وزیر دفاع پاکستان همچنان اضافه کرده است که طالبان پاکستانی با برخی سلاح‌ها و تجهیزات نظامی بجامانده از نیروهای ائتلاف در افغانستان دست یافتند. مقام های امنیتی پاکستان می گویند که در نتیجه درگیری میان نظامیان پاکستانی و تندروان در بخش های ایالت خیبر پختونخوا و بلوچستان، سه منصوب امنیتی این کشور کشته شده اند. جزئیات بیشتر را از فوز احسان می شنوید.
اردوی پاکستان روز دوشنبه 10 اپریل با نشر خبرنامه گفته است که روز گذشته نظامیان این کشور با تندروان در ساحه رزمک از مربوطات وزیرستان جنوبی درگیر شدند که در اثر آن یک منصوب امنیتی جان باخته است. اردوی پاکستان گفته است که در بخش‌های وزیرستان شمالی نیز میان نظامیان این کشور و تندروان درگیری صورت گرفته که در اثر آن شماری از تندروان کشته و مقدار زیادی از مهمات آنان به دست نیروهای این کشور افتاده است. در یک خبر دیگر، تندروان روز گذشته بر یک گزمه نیروهای پلیس پاکستان در منطقه کچلاغ از مربوطات ایالت بلوچستان حمله کردند که در نتیجه آن دو پلیس کشته و دو تن دیگر زخمی شدند.
ادامه خبرها. معین وزارت خارجه اوکراین به هند سفر کرده و امروز دوشنبه در پاسخ به سوال در مورد روابط میان هند و روسیه گفت که هند باید در حرسه حفاظت منابعش و شمول انرژی و تسلیحات دفاعی عملا کار کند و اضافه کرد که اوکراین در موقف نیست که در مورد عملکرد هند تجویز کند، ولی این کشور فکر می کند که این عملکرد در قبال منابع و تسلیحات دفاعی هند حیاتی است. معین وزارت دفاع اوکراین در طول سفرش به دهلی جدید با وزیر خارجه هند نیز ملاقات کرده است. این سفر در حال صورت می‌گیرد که هند تا کنون تهاجم روسیه را بر اوکراین تقبیح نکرده است. مقام‌های عربستان سعودی می‌گویند که یک هیئت آن کشور که روز یک شنبه برای مذاکرات با شورشیان حوثی به یمن سفر کرده است و صفت بخشی از کوشش‌های بین‌المللی برای ختم جنگ 9 ساله یمن به شمار می‌رود. این هیئت به رهبری محمد بن سعید الجابر سفیر عربستان در یمن با مهدی المشاط رئیس حوثی ها در شورای سیاسی آن گروه که فعالیت این گروه را در یمن اداره می‌کند ملاقات کرد. این ملاقات در یمن بخشی از کوشش‌ها بر رهبری عمان برای ختم جنگ یمن تلقی می‌شود. جنبش حوثی‌ها در سال 2014 کنترل صنعا و حومه آن را به دست گرفته و ائتلاف بر رهبری عربستان برای رویکار آوردن حکومت خلأ شده با جنگ علیه حوثی‌ها آغاز کرد که به مرور زمان این جنگ با جنگ نیابتی میان عربستان و ایران در منطقه مبدل شد. وزیر دفاع تایوان چین را به دلیل انجام مانورهای نظامی در آبهای اطراف تایوان محکوم کرد. سخنگوی وزارت دفاع تایوان امروز دوشنبه در یک اعلامیه ثبت شده به انگلیسی این موضوع را ابراز داشت و اضافه کرد که نیروهای مسلح تایوان بر هر هدف ممکن نظارت خواهند کرد و به هر گونه تنش پاسخ مناسب خواهند داد. اردوی چین چندین تیاره جنگی و کشتی را به سمت تایوان در آنچه یک مانور بزرگ نظامی 3 روزه خوانده است اعزام کرد که این عمل در پاسخ به سفر رئیس جمهور تایوان به ایالات متحده صورت گرفته است. چین مخالف ملاقات مقامهای تایوان با کشورهای خارجی است و آن را اقدام و تشویق استقلال تایوان از چین تلقی می کند که به گفته بیجینگ می تواند منجر به جنگ گردد. و مقام های اوکراینی به روز یک شنبه گزارش دادند که در نتیجه گلوله‌باری آخر هفته نیروهای روسیه کم از کم 3 غیر نظامی کشته شده است. این در حال است که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان و جاستن ولبی اسقف اعظم کانتربری در پیام های سنتیشان به مناسبت عید پاک بر جنگ در اوکراین و درگیری ها در سایر نقاط جهان تأمل کردند. اردوی اوکراین گزارش داده است، در حالی که روسیه روی تصرف تمام بخش صنعتی شرق این کشور تمرکز کرده، دو ایالت دیگر، خارکیف در شمال شرق و زاپوریژیا در جنوب شرق، هدف حملات راکتی و توپخانه‌ای قرار گرفته است. با این اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
د آشنا رادیو در نور دین کو د سپین خبرې د پروګرام خدمتمن اوریدون کو بیا هم په خیر راغلی د خبرونه اوریدو ته. نن مسله دا چې ټاکل شوې ده چې د اپریل په 14مه په سمرقند کې د افغانستان په وضعیت باندې د بحث لپاره غونډه جوړ شي. د مرکزی آسیا د هیوادونو او د شاندې روسیې په شمول د دې هیوادونو خارجه وزیران هلته غونډېږي او د افغانستان په وضعیت باندې خبرې کوي. دا چې د غونډې به څومره ګټورې وي، د بحث موضوع هم داده د دوه تنو مېلمنو بلال احمد فاسمي صاحب او د شان ډاکټر حیدر عادل صاحب سره غږیږو. تر دې راهدا د دوی نظریات او تحلیلونه واورېدل شول. اوس به ته خپل بحث ته ادامه ورکوم. فاطمه صاحب محترم، تاسو مخکې دا خبره وکړله او راپورټونه هم د دې نه مخکې راغلي وو چې د افغانستان په شمال کې د داعش غړي ټول شوي دي هلته، او دا د روسیې او د مرکزي آسیا هیوادونو خپل امنیت ته خطر ګڼلې دي. د مخکنیو راپورټونو ته به نه ورځو چې دوه ځلې خپله د طالبانو د دفاع وزیر ملته ورغی او زاد مطالعاتو دپاره، او اوس تاسو ویلي چې که روسیه وغواړي او دغه کارو کې، نو دا د مسلې حل دی چې دوی خپل د ساتلایټونو رپورت ورکړی دی چې خي چې وو نیم زره کسان دغه غون شوی دي، او دوی وایي چې دا زمونږ امنیت ته خطر دی. اوس خود مرکزی آسیا د ټول هیوادونو همدی په دې کې غون یو زیدي، صرف تاجکستان لږ زره موقف بیل دی د طالبانو سره د اړیکو روابط په حساب. دا نور ملکونه چې دي، نور جمهوریتونه، دوی روابط لږ زره نرم دي او تعامل او تعادل هم غواړي. خبر اوزاده چې د امریکای په برخه کې ویل کیږي چې تاسو ویلې چې امریکا دغه ته داسې وضعیت وړي او د ګروپونه غواړي چې په چین کې ویغور او د مسلو ته که غواړي چې مثلا دې کې پیشرفت وکړي، نو دا ډلې د همدې لپاره ساتلې دي. دغه اوزا چې تاسو تشریح کړه دومره کړکېچنه، سوال دا دی چې امریکا خو وایي چې موږ غواړو په افغانستان کې جنگ نه وي، دغه ګروپونه وځبل شي، د دوه تړون عملی شي او یو حکومت جوړ شي ټول ته د منلو وړ وي، او د همدې ملکونو د ټولو کانفرنسونو کې هم دا خبره شوی چې هم شمول حکومت اوستاسي خپل بیرته دغه وزه ارزیابي کې ویسړي چې امریکا په دې کې کومک کولای شي، خپل شخصا امریکا سره ول کومک کولای شي سره د ټولو اهدافو چې تاسو بیان کړل.
درود د باجان ستاسو سوال ته جواب ورکوم. اول یو تفصیل غواړم کوم، زه فکر کوم عزیزاده صدمه خبر باندې پوی نه شو یا تفاهم سوی تفاهم شو، هغه به تاسو کولی شي پس پروګرام دوباره ووري. ما هغه چې دا ویل چې ادم د دعوت د طالبانو پر تخته د قوانینو بین الدول نه ده، ځکه چې دا خبر ما و نه کړل. ما ویل چې چېرته طالبان د کانفرنس کې اشتراک ونه کړي او دې کوم تصمیم ونیسي او د افغانستان په خوره کې فرضاً په دغه داعشي د ډلو باندې عملیاتو کې، دغه عملیات چې د افغانستان د اسلامي امارت سره په تفاهم کې نه وي، دا تخطي د قوانینو بین الدول نه ده. عدم د اشتراک په قانون بین الدول کې کوم داسې قانون وجود نه لري چې یو مملکت یو څوک کنفرانس کې اشتراک نه کوي، دا تخطي ده. خو د پرنسپ د ډیپلوماتیک د نقطې نظر نه دا ضعف د کنفرانس دی، ځکه چې تاسو مقابل کې څو وجود ولري و نه لري چې دغه پیسې کې تاسو تصمیم نیسي. هغه تصمیم نیسي درست په دین راځي چې هغه چا پیسې کې دغه په سرنوشت باندې تصمیم نیسي، هغه باید ته موجود وسی، هغه نه باید سوال وشي جواب وشي، هغه وشي کولی چې خپل دغه موضوع په حق له باندې خپل موقف اراده وکړي او دغه پیسې کې ځکه نو دغه یو تصمیم کوله چې ما د خبرونه کړه چې په اړه هم د دعوت طالبان ته خطید قانون بین الدول ده، هرګز خبر نه ده. راځم دې ته چې ایا امریکا که فرضاً تاسو ما دا خبرو کړل چې دا تشنج په منطقه کې امریکا غواړي، که نو بیا تاسو دا ویل چې امریکا فرضاً جنگ نه غواړي، دلته خبره دا ده چې امریکا تر هغه پورې جنگ غواړي چې د امریکا اهداف ترلاسه شي نه. هر هغه زمان چې امریکا په دې پوه شي چې هغه په افغانستان کې د خپل ځای لري او کولی شي او سیاسي لوبه او استخباراتي لوبه وش کولی، افغانستان کې هغه ته شامل نه غواړي. مګر هم کله چې هغه په دې ګوري چې د هغه ته ځای نشته د خپل معذرت غواړم او د هغه مخالف لکه چین او روسیه چې دي، دوی په دلته فرض نظام کې امن راځي، نظام جوړیږي، او د چین او د روسیې د افغانستان د چارایي د لارې نه د اقتصادي او سیاسي او جیوپولیټیک روابط چې دي هغه استحکام پیدا کړي، دا د امریکا په ګټه نه ده، دا د اروپا په ګټه نه ده، بلکې دا دوی نه غواړي. دوی کله چې دا نه غواړي، دوی مجبور دي یو تشنج دلته پیدا کړي. هغه تشنج کېدای شي چې د داعش لیگل طرف دی یغورو کی تر څو هلته د چین هلته مصروف کی اسی میانه کی جوور بلکی تر څو چې روسانو اسی میانه هلته ده کی او په عین حال کې افغانستان د ترهګری زاله وخی او دغه یو حب اقتصادي چې په آسیا کې په جوړېدو کې دی، هغه کې هند هم ده، چین هم ده، روسیه ده، ترکیه ده، اندونیزیا ده، پاکستان ده، ایران ده، دا یو ډیر لوی اقتصادي قدرت هم ده د دنیا د ټول اقتصادي دغه چې تاسو ده کی ردی چې د قدرتمند دولتونو د نقطې نظر نه خو دی 20 چې دی هغه اروپایي او امریکایي مملکت دی.
درسته،
کته موږ تاسو ګورو روس ته ګورو د اقتصاد د دنیا د ټول هغه مواد خام چې
راپورته
او دا خو د آسیان دی، 50% د دنیا ټول تولیدات د آسیان، بلې هغه که آسیا خپل حقوق ودریږي نو اروپا او امریکا هغه خپل اقتصادي او دغه سیاسي او نظامي اته خپل هغه هجمونی چې په دنیا باندې هغه د لاسه ورکوي، دا جنګ د هغه لپاره حیاتي جنګ دی، د ده لپاره امریکا دلته نه کوي. کله چې امریکا په دې پوه شي چې امریکا فرضاً کولی شي په افغانستان کې یو سیاسي موجودیت ولري، استخباراتي موجودیت ولري، او بله خبر دا ده چې ته زه چې په دغه ټکی بار بار دغه کوم د قوم چې هغه دی چې دغه ډله چې په طالبانو کې چې نرمه ډله ده، چې هغه ملا یعقوب دی، ملا برادر دی، سراج الدین حقانی دی، عبدالسلام حنفی دی، عباس خانکزی دی، خیرالله خیرخوا دی، دا هغه ډله ده چې که دوی سره لاس ورکړ شي، دوی هغه ډله ده چې دوی په افغانستان کې د تروریزم د منځه وړلو روابط به د ډیپلوماتیک د ښځو د تعلیم د افغانستان د ثبات د سیاسي اړیکو د دې غوښتون کړي. که دغه ډله حاکمه کېږي او راځي او امریکا دلته بېرته لاره پیدا کوي، تاسو به خود به خود وګورئ امریکا نه تنها دغه داعش به اعلان کړي چې ختم شو، امریکا نه تنها چې دا به دای کړي ثبات د نظام به غواړي، ځکه په هغه صورت کې بیا امریکا اوس فعلاً ژاندارم د منطقې او خپۍ په اسلام آباد کې ده. مجرک پوه شي په افغانستان کې بېرته ځای د خپو لري او په منځ د چین او د روسیې راځي دلته منځ کې کېناستی شي او لپاره دی چې د اتوم د ایران او د پاکستان کنټرول کړي، نو خود به خود تاسو وګورئ دا به په افغانستان ته راځي او د پاکستان په مقابل کې به دی یو عکسالعمل ښکاره کوي. مګر تر هغه زمانه پورې چې امریکې ته په افغانستان کې د خپل د سیاست او د بقا لپاره کوم لاره نه وي پیدا شوي او دا به په پاکستان کې کېني په منطقه کې به لوبه کوي، تشنج به پیدا کوي، حالت به خرابوي تر څو چې خپل ځان ته د خپل د سیاسي موقف لپاره ځای پیدا.
مګر په دې خو امریکا پوهېده کنه پاول کې دا تړون شي کوو په دې باندې امریکا پوهېده.
ګوره امریکا پوهېده، امریکا تړون چې کوم ډلې سره وکړه هغه ډله قدرت ته راونه رسېدله کنه، په مجرد چې امریکا د کابل نه ووتله او دې اتکا په دې درلوده چې غني بدلته غني وتښتېده، هغه پلانې د امریکا چې وو چې دغه ډله به قدرت هغه فکر کوي چې په دوحه کې چې ما سره چا امضا کړې ده هغه به کابل کې قدرت ته رسیږي، اما په مجرد چې امریکا ووتله شاته فکر نه شو سیاسي خلا یې پرېښودله، هغه سیاسي خلا خپل د پاکستان د خپل د افرادو په ذریعه باندې په قندهار کې ډکه کړله، اوس فعلا قدرت د کابل د قندهار ته انتقال کړی دی. هغه ډله چې حاکمه ډله د دوحې وه هغه سایډ لاین شوې ده، هغه قدرت نه لري، ولهذا امریکا خپل په پلان ای او پلان بی دواړو کې ناکامه شوې ده.
بله، ولی فاطمه صاحب مم تشکر از توضیحی که شما دادین. بیشتر در مورد تخطی، آیا تخطی از حقوق بین الدول یا بین المللی هست یا نیست در صورت که طالبان دعوت نشده باشه، نظر شما چی است؟ عادل صاحب خو نظر خود گفتن. امیر خوب است با یک سوال ما از شما مطرح بکنم، آیا تخطی هست یا نیست اگر طالبا دعوت نشده باشند؟ برای اینکه طالبا خو مشروعیت ندارن هنوز.
از من سوال کردید؟
بله تاسید فاطمی سیب تاسید وای
بله ارتباط با تاسید شما
کلا که طالبان دعوت شوی نی داد بنوی قوانین تخطی نده زیک قانون که چه نشه تا اوسوک کنفرانس دعوت که کنه که در تخطی ده او دیپلمات است ز اولی چې د دیپلماتیکو پرنسپو د نقطه نظر نه د یو صحیح کار نه ده تاسو چې چا پیسې کی تصمیم نیسی هغه باید دعوت شي هغه باید موجود وسی مګم د قوانین بین دول د نقطه نظر نه چې کته یو نه مملکت پر رسمیت نه پیژنه او ته کنفرانس کې که دعوت نکید کوم تخصینن
اما کتل کروسیا عمله و کی افغانستان کې او طالبان خبر نه
دي امارات سره خبري نه کړي د حدید قوانین بین دول ځکه ته یو خوري د سرحد نه اوري ال عملیات کوي دغه عمل هم دغه چې هم د امریکا په سوریه کې موجوده ده دغه خلاف د قوانین بین دول ده او ال هر عملیات چې امریکا په سوریه کې کوي د تخلف د قوانین بین دول ده ځکه هغه یو پیژند شوی دولت چې خوره ده په ملل متحد کې وضعیت لري سرحدات معلوم دي او هر څوک چې بدون اجازه د سرحد بین المللي نه اوي هغه تخطی ده همدا اوس امریکا دولت پایګاګانې لري په سوریه کې ځکه تخطی ده او بار بار څنګه خواهش هم شوی چې د ما خوره ترک ته د نه وځه امریکا نه وځي چې نه وځي دا هم اشغال دي هم تخطی ده
و سوال دا ده چې په افغانستان کې دغه حالات باید رنه شي نو امریکا خو بیرته نه غواړي چې الترن وزي یا الته کوم پایګا ولري لکه تاسو چې څنګه د سوریه خبره وکړه په دې خو پیږي نو هغه هم نشي کېدې قانوني نه ده دام نشي کېدې بیرته وځل نشي او تاسو وایي چې تروریستان هم ساتلی دي د خپل اهداف لپاره نو د افغانستان به چاره د خلکو د سرنوشت بسنده شي عادل سپ تاسو څه فکر کوئ
بلې ببینین نظر مې یی هست که مسالې حضور نظامی کشورها یا یک کشور در کشور دیگه این برمیگرده باز هم به فیصله های ملل متحد و از لحاظ قوانین بین المللی در این مسئله چی حکم میکنه نظر فاطمی صاحب ما به تمام مانا تایید میکنم در این مسئله اما در ارتباط با افغانستان که اینا مطرح کردن که روسیه باید اقدام نظامی بکنه و به اصطلاح
اگر بکنه بلی اگر نظام
بلی. بلی بلی اگر اگر البته اگر بلی یعنی حرف است گروه های مخالف مسلح یا گروه های تروریستی را در اونجا قلقم بکنن یا نابود بکنن از بین ببرن این همه طوره که پیشتر آقای فاطمی گفتن که حضور نظامی آمریکا در سوریه خلاف قوانین بین المللی هست این کار در ارتباط بر روسیه در افغانستان میتونه باشه که این خلاف قوانین بین المللی هست و اینا حق مداخله در امور داخلی یک مملکت دیگر ندارن این در صورت میتونه اتفاق بفته که دولت رسمی در یک کشور برحال باشه نماینده دائمی در ملل متحد داشته باشه و در اون صورت اون کشور نظر به قوانین بین المللی حق دعوت نظامی را از کشورهای به اصطلاح دوست خود که قبلا تعاملات نظامی داشتن تفاهم نامه های نظامی داشتن مطابق با اون دعوت بکنه در اون صورت اون کشورها میتونه حضور نظامی در کشوری که تقاضا کرده داشته باشه و البته ملل متحد اجازه بده و قوانین بین المللی هم بدین اینجا خدشه‌دار نشوه در غیر از اون مسئله افغانستان یک مسئله بسیار خاص تقریبا میتونیم بگویم در تمام جهان است به این معنا که حضور فعال از لحاظ دیپلماتیک در ملل متحد نداره چوکی شمی لحظه به اصطلاح نماینده طالب در چوکی افغانستان حضور نداره کشور هیچ کشوری در سطح جهان اینا رو به رسمیت نشناخته چیگونه کشورها بتانن با یک
رهبری.
نو عادل صاحب محترم، عادل صاحب محترم، په دې حساب چې دغه خلک وایي ولسم وایي زیاتره چې ټلیفون کوي طالبان وایي مشکل دا دی وایي چې زمونږ حکومت په رسمیت پیژندل شي نو دا ټولې مسلې حل کیږي، مګر بیا د دې د حکومت رسمیت پیژندلو په برخه کې ځینې نورې مسلې هم دي، ځینې نور معیارونه هم دي. استاد متخصصان یو لار خو باید وي، یو نظر خو باید وي، یو د هغه یو تاکتیک خو باید وي چې دا څنګه شي، نو خیر دغه مسله څنګه حل شي د بحران.
ببینین اینجا یک باریکی بسیار جدی وجود داره که اگر این کشورهای مثل آمریکا و با متحدینش و در مجموع تمام جهان این مراعات بکنن، من مطمئن هستم که طالبان مجبور میشن که خواست مردم افغانستان و خواست جامعه جهانی را برآورده بسازن، مراعات بکنن و بر اون به اصطلاح به این فیصله ها یا به این خواسته ها جنبه عملی بدن. به این معناست که امروز دولت آمریکا میگه که من افغانستان به رسمیت نمیشناسم یا طالبان به رسمیت نمیشناسم،
درست؟
اما در پالوی زو ما میبینیم که زیر نام کمک های بشر دوستانه، کمک های خیریه، اینو ها از طریق ملل متحد، از طریق بانک جهانی و ده ها راه های دیگی به اسلام جستجو میکنن که به یک نوع طالبان را تقویت بکنن و بر از اونا پول بتن و
عادل صاحب محترم، که امریکا دغه سه بهانه کوي نو دا نور ملکونه خو لري خپل صلاحیتونه لري، خو پنځه ملکونه د امنیت شورا کې کدا ملکونه فکر کوي چې دا خطر طریقه د حکومت او پیژنې پر رسمیت خو دې پیژنې دا نور ملکونه دې پیژنې طالبان کړه.
اینجا باز هم یک مشکل دیگه است. هر کشوری که امروز بخواد طالبان رو به رسمیت بشناسه، اول در برابر تحریم در سطح جهان قرار میگیره خودش، دومی که تمام مسئولیتی که امروز طالبان به اصطلاح از لحاظ قوانین بشری را که پایمال کردن، جنایات جنگی را انجام میدن و تمام معضلی دیگری که امروز در افغانستان اینا با وجود آوردن، تمام مسئولیت ها برمیگرده به اونمون کشوری که اینا را برسمت شناخته. یک طرف قضیه مسئله دومی است که از لحاظ اقتصادی تمام بار طالبان را باید او کشور به دوش بگیره، پول بده و حمایتشان بکنه، چی از لحاظ اقتصادی، چی از لحاظ نظامی و چی از لحاظ سیاسی، که امروز برای تمام از این کشورها این بسیار دشوار است که چنین مسئولیت اینا بتانن متقبل شوند. از اون لحاظ بهتر این هست که فشار همه جانبه از طریق تمام کشورهای جهان به یک سطح بالای طالبان وارد شود، تمام کمک ها زیر هر عنوانی که هست باید برای طالبان قطع شود تا طالب مجبور شود که در یک شرایط قرار دارد که بدون از خواست جامعه جهانی هیچ فعالیت را در افغانستان انجام داده نمیتونه. اول مجبور است که تمکین بکنند. در غیر از اون نتیجه منکین متاسفم.
بله، ما یکونیم دقیقه دیگه از برنامه داریم. میشه که دکتر صاحب عادل شما صحبت هایتان کردین، فاطمی صاحب ختم بکنه. اگر طالبا دعوت نشده باشن یا نشن در این دعوت، این به مفهوم زیادتر منزوی ساختن طالبا است توسط این کشورها؟
فاطمی صاحب؟
بله، خکاره خبر ده چه انزوا مسئله ده، مگر اما برای علاوه چه دقیقه پیشنهاد چه دکتر صاحب وکه دو لاری حل ده قضیه لپاره. اواغه داده چه منگا دو لویو اجماع و تضارات لرو، یو اجماع ملی داخلی ده افغانستان پا سطح بانده چه علت هم ملت ده افغانستان پاقی که اشتراکو که ده لوی جرگه پا شکل که او ده قانون اساسی مسائل، ده روابط بین دول، شکل ده نظام، شمولیت خلکو په همه شمول نظام کې د خلکو د حقوقو مسله، دویم بین المللي اجماع ته ضرورت دی چې هغه که منطقوي او که به فساد عمومي چې ټول ممالک د دنیا راشي.
بسیار زیات تشکر بباشین فاطمی صاحب.
تروریزم په ضد باندې یو پلان سره جوړ کی او
عملي
کی جنگ طالبانو په غاړه باندې خو
زنده باشه. بسیار تشکر فاطمی صاحب. برنامه ما فقط چند ثانیه باقی مونده. بسیار زیاد تشکر از شما و از جناب دکتر صاحب عادل که در برنامه شرکت کردین و همچنان از بیننده های عزیز و شنونده های عزیز خود هم تشکر.
شما هم خیر.